द वॉशिंगटन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिव रेडियो दे
السلام علیکم ګران اوریدونکو دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی نن د نهه ورځ کال 2013 د ستمبر د میاشتې 25مه نیټه ده وخت چې ویلې په پاکستان کې د سحر شپږ بجې افغانستان کې شوې دي 15 بجې او دلته په واشنگټن ډی سی کې د ګل ورځ او د ماسوتن 9 بجې شوې دي د وایس اف امریکا ډیو ریډیو د نیمې ګنټې د خبری خبرونه کې درته از محمد اکرام هر کله وایم اول تاسو ته وړاندې کوو د مهمو خبرونو سرټکی د نړۍ مشرانو د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې د امن لپاره په داسې حال د رول لوبولو ژمنې کړې دي چې ملګري ملتونه د جنوبي افریقې مشر نیلسن منډیلا د زیږیدنې سلمه کلیزه نمانځي افغان چارواکو د ګلپور پخلی کړی چې د سویلي زابل ولایت په قیدخانه کې یو طالب بندي د یو محافظ نه په پټه خودکاره وسله اخیستو وروستو د درې اعلی چارواکو په شمول اته پولیس وژلي دي او رسوایي دوی به راتلونکو هفتو کې شام ته د S-300 عصري میزایل دفاعي نظام ورکوي او ځواک شهید خبرونو تفصیل ته د نړۍ مشرانو د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې د امن لپاره په داسې حال د رول لوبولو ژمنې کړې دي چې ملګري ملتونه د جنوبي افریقې مشر نیلسن منډیلا د زیږیدنې سلمه کلیزه نمانځي د ملګرو ملتونو جنرال سیکرټري انټونیو ګوتیرش د غونډې په شروع کې ویلي دوی نن د عقل او لویې ګټې ترلاسه کوونکي تن یادوي چا چې د امن او انساني عزت لپاره د اوږدې مودې پورې کوششونه کړي دي د پاکستان خارجه وزیر شاه محمود قریشی هم د ملګرو ملتونو په غونډه کې برخه اخلي نوموړی به د ستمبر په 9 نیټه دغه غونډې ته وینا کوي پاکستان د دې وړاندې ویلي چې ښاغلی قریشی به د ملګرو ملتونو په غونډه کې د وینا په وخت کشمیر کې د زور زیاتو په اړه د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د رپورټ ذکر کوي او د پاکستان د اطلاعاتو مرکزی وزیر فواد چودری وایي د کشمیر په لانجه د بحث بغیر د هند او پاکستان ترمنځ د خبرو اترو امکان نشته نوموړي ویلي د دواړه ملکونو لپاره تر ټولو خلار یو بل د امن اړخ ته قانع کول دي د امریکې صدر ډانلډ ټرمپ د ملګرو ملتونو عمومي غونډې شروع کېدو په موخه د نړۍ په مشرانو باندې د مخدره موادو مخنیوي لپاره ګام پورته کولو غږ کړی دی د ګل فورس نیویارک کې عمومي غونډې ته د وینا په وخت نوموړي ویلي په ټوله نړۍ کې په تیرو 15 کلونو کې د مخدره موادو له کبله په مرګونو کې 80% زیاتوالی راغلی دی ډانلډ ټرمپ به په رسمي توګه نن یعنی د نهه په ورځ د ملګرو ملتونو دغه عمومي غونډې ته وینا هم کوي نوموړی به د شروع په ورځ د ملګرو ملتونو د امنیتي شورا د غونډې مشري کوي افغان چارواکو د ګل پورس پخلی کړی دی چې د سویلي زابل ولایت په قیدخانه کې یو طالب بندي د یو محافظ نه په پټه خودکاره وسله اخیستو وروستو د درې اعلی چارواکو په شمول اته پولیس وژلي دي یو پولیس چارواکي وایس اف امریکا ته ویلي دغه پیښه د شهر صفا ولسوالۍ په بندیخانه کې د اتوار په ورځ ناوخته هغه وخت رامنځته شوه کله چې امنیتي محافظینو د ماښام مونځ کولو یو چارواکي د نوم نه څرګندولو په شرط وایس اف امریکا ته ویلي افغان ځواکونو د نورو وسلوال قیدیانو سره په انخته کې بوخ شوي وو چې د ګل د سهار پورې دغه جګړه بیا روانه وه روس وایي دوی به راتلونکو هفتو کې شام ته د S-300 جدید میزایل دفاعي نظام ورکوي د روس د دفاع وزیر سرګی شویګوف فیلی صدر ولادیمیر پوتین شام ته د عصري میزایل دفاعي نظام ورکولو حکم هغه وخت ورکړی کله چې د دې وړاندې د شام هوایي دفاعي نظام 13 هفته د اسرائیل جنگي جهاز په شک کې د روس یو جهاز وشته و چې پکې 15 روسیان وژل شوي وو روس هغه وخت په اسرائیل باندې د جهاز راغورځولو تور لګولی و د سویلي کوریا صدر د ګل پورس په شخصي توګه د امریکې صدر ډانلډ ټرمپ ته د شمالي کوریا مشر کیم جانګ اون پیغام رسولی چې هغه کوریا جزیره د نیوکلیر وسلو نه پاکولو په سر خبرو اترو کې د پرمختګ لپاره یو ځل بیا د صدر ډانلډ ټرمپ سره ملاوېدل غواړي د سویلي کوریا صدر مون جای ان چې 13 هفته د شمالي کوریا مشر کیم جانګ اون سره لیدلی و صدر ټرمپ ته ویلي هغه یوازینی تن دی چې د شمالي کوریا نیوکلیر مسله حل کولی شي صدر ډانلډ ټرمپ په ځواب کې ویلي هغه به ډېر زر په نږدې راتلونکي کې د شمالي کوریا مشر کیم جانګ اون سره په دویم ځل ملاقات وکړي
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
دا د وایس اف امریکا د ریډیو د زمنګه د نیمه غنټې د خبري خبرونه تاسو د واشنگټن ډي سي نه نه خبرې باندې او ګران اوردونکو مونږ سره اوسېږي د سیمي او د نړۍ په حالات باندې با تاسو ته ریپورتونه وړاندې کوو. په پاکستان او افغانستان کې افغان چارواکو د ګل پورز د خبر په خلک کړي د چې د سولي زابل ولایت په یو قیدخانه کې یو طالب بندي د محافظ نه په پټه باندې خودکار وسله اخیستو وروستو د درې اعلی چارواکو په شمول اته پولیس وجلې دي. په دې حق لبانې به موږ تاسو ته رپورټ وړاندې کوو. د دې ترڅنګ روسوي چې دوی به راتلونکي هفتو کې شام ته د S-300 جدید میزایل دفاعي نظام ورکوي. خو دلته په ملګرو ملتونو کې د عمومي غونډې لپاره د نړۍ مشران راغونډ شوي دي. نن د ګل پورز په رسمي توګه د عمومي غونډې پرانسته شوې ده. نن ټوله هفته بعد د نړۍ مشران د ملګرو ملتونو جنرال اسمبلی ته وینا به کوي. دا په داسې حال باندې چې د جنوبي افریقې د یو شمیر د دغه سیمې د خلکو لپاره اواز پورته کوونکي د بشري حقونو لپاره اواز پورته کوونکي چې وروستو بیا د جنوبي افریقې صدر و نیلسن منډیلا د هغه د زیږیدنې سلمه کلیزه هم لمانځي. په نړۍ باندې غږ شبې دی چې د امن لپاره خپل رول ولوبوي. د پاکستان خارجه وزیر شاه محمود قریشی هم دغه غونډې لراغلی دی. د ستمبر په 9 نیټه به نوموړی دغې ته وینا کوي. زموږ سره هم د نیویارک نام د ریبر ریډیو زمونږ همکار وکیل خان نیخ پنیغه باندې راغلی دی. هغه دغه غونډې ته ورغلی دی. وکیل خان تاسو سلم شوای په خیر علی
بیرمن تاسو په خیر راغلی.
وکیل خان په مجموعي توګه باندې ک د ملګرو ملتونو د عمومي غونډې حالات وای چې د نړۍ کم کم مشران راغلی دي او په سبا باندې به خبرې کی
سمدا څنګه چې تاسو ویل د نن ورځې بزرګ نن ورځې شروع کوم چې دا درې او یم غونډه د هر کال کیږي د قانون له 1915 سره هڅه او دا نن چې کوم غونډه پیل شوې ده په دې کې نن ابتدایي میټینګونه شوې دي. په دغه میټینګونو کې دغه ملاقاتونو کې درې غټې خبرې یو خو د نیلسن منډیلا څنګه چې تاسو هم ذکر وکړو د پیس یا چې د امن چې په دغه اړه باندې غونډه شوې ده چې دا هغه چې کوم ژوند په هغه باندې رڼا چول شوې ده چې هغه په خپل ژوند کې کوم کارونه کړی دي یعنی د خلکو سره مرسته د امن د پرمختګ لپاره او د شانتۍ په دغه لړ کې هغه جیل کې هم وخت تیر کړی دی او د نوموړي د سټیچو یا مجسمه هم په ملګرو ملتونو کې لګولې شوې ده. د او هغه سره هغه بوتان هغه پیزار هم پودلې شوې دي کوم چې هغه وي ښکاله پکیټ کې او هغه پیزار چې هغه بهال تکي په جیل کې چول نو دغه د هغه په جون باندې رڼا چول شي. په دې لړ کې د ملګرو ملتونو چې کوم سیکرټر جنرال دی انټونیو ګوټیرز هغه هم سوشي بیر باندې وینا وکړه دغه په جون رڼا واچول او ویلي چې هغه څنګه جون تیر کړی د امن لپاره هلې ځلې کړي دغه امن تنن په نړۍ کې ضرورت دی او دغه لپاره موږ له هلې ځلې کول پکار دي. د دې سره سم بل چې کوم غونډه شوې ده هغه د ځوانانو او غټ شمیره کې ځوانان راغلي. ځوانانو خپل مسلې کې خود له ملګرو ملتونو ته په دغه کې هغه ویل چې دوی کوم کوم خبرو ته اړتیا لري ضرورتونه لري یعنی ټیکنالوژي د شانتۍ اډوکیشن او د شانتۍ نو امن د امن په دغه ټکی باندې هم غي زور ورکړو. د دې سره سم کله چې دغه غونډه روانه و نو د امن یا د سولې نړیواله جایزه ګټونکو ملال یوسفزی هم په خپل یو ټویټ وکړو او په هغه ټویټ کې هغه ویل چې ځوانانو ته مخور کړی شوی دا د خوشاله خبره ده او دا چې ځوانانو لپاره الکانو جنکو د لپاره نور څه خبري ونه کی بلکې دوی په خپل باندې خبري وکړي. د دې علاوه بل چې کوم درېمه غونډه نن شوی ده دا ابتدایي غونډه شوی ونو هغه د مخدره موادو یا د ډرګز د غې د مخنیوي لپاره یا د غې نه کوم مرګونه کیږي په نړۍ کې د غې مخنیوي لپاره دوی وایي چې په دې باندې په دغه باندې مشرانو خبرې ترې کړې. د امریکا صدر ډانلډ ټرمپ او د شانتۍ د ملګرو ملتونو سیکرټر جنرال او ورسره نور د شانتۍ مشرانو په دغه باندې بیانګانې کړې دي. په دغه کې دوی ویل چې په نړۍ کې هر کال د 60% چې کوم مرګونه کیږي نو یعنی د 60% چې اورې مرګونه هغه د دغه مخدره مواد استعمال نکي او دغه غټ علت دی چې کوم نه نو کوکین او افیم خودلی وی چې د مخنیوي لپاره په دې لړ کې هم کار کول پکار دي. دا نن د سلیشتمې نیټې خبره وخو دین علاوه چې کوم دی غونډې د پاره مشران ناغلي څنګه تاسو هم واندی وی دي د افغانستان وفد راغلي د عبد اجرایی رئیس عبد الله ګلاب په مشرۍ کې هغه هم د خپل ایجنډې سره راغلي چې په ملګرو ملتونو کې کله چې هغه د شروع پر ورځ یعنی د سبا نه بل سبا بلکې سبا وینا کوي نو هغه به غټه توجه یا غټ پیسې به کیږي نو هغه به امن باندې وي امنیت وي. امن مطلب دا چې د سولې چې کوم پروسه روانه په دې باندې به خبرې ترې کی او د دین علاوه په الیکشن چې په افغانستان کې را روان دي دغه باندې به لوی د خپل هوا چې کوم تګلارې د یا طریقې کار دي په هغه باندې به بیس کیږي. د دین علاوه د پاکستان وفد د پاکستان د خارجه وزیر شاه محمود قریشی په مشرۍ کې امریکا ته رسیدلی تر ورو شاه محمود قریشی په واشنگتن کې خبري ناسته وینا هم کړو. نو موړې به د ملګرو ملتونو دی عمومي غونډه ته د خالی پر ورځ یعنی د هفتې پر ورځ دی به وینا کوي او په دغه کې نو موړې روان دي یعنی کوم د هغه تیر ورځې خبرې ته وګورو کله چې هغه خبري ناسته وینا کوله په واشنگتن ډي سي کې دغه غټي غټي خبري د افغانستان کې د سولې عمل بیا د شانتي ور سره د هند سره تعلقات د امریکای سره تعلقات او بیا مطبوعه چې کوم خبره خوروي چې نوموړي به په ایجنډا باندې ځان سره سره وړي یا په کوم خبره او بیس کې وي هغه د کشمیر مسله ده په دغه باندې به نوموړي وینا کوي. درې او یم غونډه دغه شانتي دا په نیویارک کې روانه ده. دین علاوه کوم مشران چې ورته راغلي دي سبب ورته د چې کوم وینا کوي ان فارې کې به لومړنې وینا د برازیل صدر کوي ورپسې دویم وینا به د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ کوي. د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ ته نړۍ مشران سترګې په لاس چې نیمولې به په خپلو خبرو کې سوای ځکه چې تیر کال کله چې دا غونډه کې د دوه یا یم غونډه و ان فارې کې څنګه چې خبرونه راتل او څنګه چې موږ ورته هم به ورته وخت وخت باندې نیمولې هغه وخت په شمالي کوریا باندې نیوکه کول د شمالي کوریا په مشر کې جونګون او د هغه لپاره چې کوم دګونه غي استعمال کړو یعنی راکټ مین ځانته خبرې درې نو هغه وخت مشرانو ته دا اندازه نه کوي چې نو موړې به سوای خدام وای هغه چې کوم تمه لري نو دا وخت د ایران چې کوم خبره کوي نو چې نو موړې په زیاتې خبرې په ایران کوي ځکه چې امریکا د ایران سره شوی په کال 2015 کې چې د نیوکلیایي معاهده شوی و چې ایران به خپل نیوکلیایي پروګرامونه راکموي یا راختموي.
جی وکیل خان ډیر مننه تاسو په تفصیل سره دغه ټول ذکر وکړو چې کوم مشرانو پکې بناوي کړی دی او سو خرته راغلی دی تاسو ډیر مننه.
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزه رسانیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com.
دا د وایس اف امریکا ډی ریډیو د زمونږه د نیمه ګنټه خبری خبرونه تاسو د واشنگټن ډی سی نه خبرونه غباندې او زو بل رپورټ د افغانستان په خلک تاسو وړاندې کوو. افغان چارواکو د ګلپورس په خلک کړی دی چې د سفلی زابل ولایت په قیدخانه کې یو طالب بندي د یو محافظ نه په پټه خودکار وسله اخیستو وروستو د درې اعلی چارواکو په شمول اته پولیس وژلی دي. نور تفصیل پی د وایس اف امریکا پر رپورٹ کې تاسو ته زمونږه همکارا کلسوم کاکړ باندې کوي.
د افغانستان چارواکو په زابل کې د یو بندي طالب لخوا د اته پولیسو د وژلو په خلای کړي. په وژل سوو پولیسو کې درې د پولیسو مشر افسران هم وو. دغه پیښه د زابل ولایت شری صفا په جیل یا بندیخانه کې د یک شنبه یا اتوار په ورځ هغه مهال پیښه شوې چې کله وژل سوي پولیسانو د ماښام لمونځ کاوه. پولیس چارواکی غلام جیلانی وایس اف امریکا ته ویلي بندي طالب د پولیسو څخه وسله اخیسته وه او ور باندې د لمونځ په مهال ډزې وکړې. یو امنیتي چارواکی وایس اف امریکا ته ویلي چې د پولیسو د وژلو وروسته دغه بندي د وسلو ځای ته ورغلی وو او د امنیتي ځواکونو سره د څو ساعتو لپاره جګړه کوله. د شهر صفا یو امنیتي چارواکي د نومنا شودلو په شرط وایس اف امریکا ته ویلي چې دغه بندي سره افغان ځواکونو د دوشنبه یا د ګل د غرمې پورې جګړه لرله. دا وروستۍ د امنیتي ځواکونو ته د مرګ ژوبله پیښه په داسې وخت کې راپیښه سوې چې یو ورځ وړاندې د افغانستان د دفاع او د کورنیو چارو وزیرانو دا منلې وه چې په تیرو اونیو کې د طالبانو لخوا افغان امنیتی ځواکونو ته مرګ ژوبله اړولو پیښو کې سیاتوب راغلی دی. پارلمان او سنټ ته د اتوار یکشنبې په ورځ د وینا په مهال د کورنیو چارو وزیر ویس احمد برمک ویلی وو چې هر ورځ نږدې 10 امنیتی او د پولیسو عسکر وژل کیږي. او بیا د افغانستان د دفاع وزیر طارق شاه بارامي سنټ غونډې ته ویلی وو یوازې 13 میاشت 1514 افغان ځواکونه وژل شوي دي. د افغانستان د ژغورنې لپاره اداره سیګار تر مخه د کال 2014 د اپریل د میاشت څخه د جولای د میاشت 2013 کال پورې 14,000 افغان امنیتي ځواکونه وژل شوي دي. په اني وخت کې امنیتي ځواکونو د یکشنبې اتوار په ورځ ناوخته د وردګ میدان ولسوالۍ کې د عملیاتو په مهال د طالبانو په یو مرکز چاپه وهلې او اته افغان ځواکونه چې د طالبانو لخوا نیول سوي وو رای آزاد کړل. د میدان وردګ امنیتي کمانډر جنرال ویس سمیمی وایس اف امریکا ته ویلي چې د عملیاتو په مهال 30 وسلوالې وژلې دي. او وایي په وژل سوو کې د ولسوالۍ لپاره د طالبانو نومول سوی مشر هم وژل سوی. خو بیا د طالبانو ویان ذبیع الله مجاهد ادا کړې ده چې افغان او امریکایي ځواکونو په ګډ عملیاتو کې ملکي وګړي په نقشه کړي. ذبیع الله مجاهد زیاته کړې چې جګاتو ولسوالۍ کې د ښځو او ماشومانو په ګډون 14 ولسي وګړي په عملیاتو کې وژلي. د طالبانو دعوی اکثره تصدیق نه کیږي. د افغانستان خبری ادارې په ژواک د ځایي خلکو د خولې وایي چې په عملیاتو کې بهرني ځواکونه هم ګډون درلود. د ادارې تر مخه د دغه ځای خلک وایي وژل سوي تنان ځایي وګړي وو. د دغه دعوو پخلی یا تصدیق په ازاده توګه نسی کېدی.
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ. ویب پاڼه پته ده voa.diva.news.com. ټویټر آی ډی ده @voa.diva.
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی. د ملګرو ملتونو عمومي غونډې لپاره د نړۍ د بیلابیلو ملکونو مشران، وزیر اعظمان، صدران او خارجه وزیران په غونډه کې برخه اخلي. په دغه مشرانو کې د ترکی صدر رجب طیب اردوان هم شامل دی. او څېړونکي وایي د امریکې او د ترکی ترمنځ په وروستیو کې چې کومې اړیکې خرابې شوې دي، دا امکان هم څرګندېږي چې کېدای شي امریکا او ترکی د خپلو اړیکو بیرته خپل ځای ته راوستلو لپاره کوششونه وکړي. نور حال د وایس اف امریکا په رپورټ کې تاسو زموږ همکار اشفاق مومن وړاندې کوي.
د ترکی صدر رجب طیب اردوان د ملګرو ملتونو عمومي غونډه کې برخه اخستو لپاره نیویارک ته په داسې وخت رسیدلې چې د واشنگتن سره د ترکی اړیکې د تناو ښکار شوې دي. د واشنگتن سره اړیکې نرمولو لپاره د ترکی یو چارواکي وال سټریټ جرنل ورسپانې ته ویلي چې امکان د ترکی امریکایي پادری انډریو برنسن زر خپل وطن ته ولیږي. برنسن باندې په ترکی کې د ترخګرو سره د مرستو تورونه لګېدلي دي او دې وخت پرې مقدمه روانه ده. د اګست په میاشت کې امریکایي صدر ډونالډ ټرمپ په ترکی کاروباری بندیزونه ولګول. د دغه بندیزونو په وجه د ترکی کرنسی ډیر ښکته وغورځیده. د امریکا قومي سلامتیه صلاحکار جان بولټن ویلي کله چې برنسن خپل وطن ته راستون شي نو د دواړو ملکونو ترمنځ اړیکې به بیرته بحال شي. واشنگتن په برنسن لګیدلی تورونه بې اساسه بلي. د ترکی صدر رجب طیب اردوان بیا بیا ویلي برنسن باندې به مقدمه سرته رسول کیږي. څېړنکار وایي چې د برنسن په 12 اکتوبر عدالت ته د راتلونکي پیشې څخه به معلومیږي چې د هغه د خوشي کولو خبره څومره رښتیا ده. د انقره منځني ختیځ یونیورسيټي پروفیسر حسین بخشي وایي چې امید کوي نوموړی خوشی کړل شي. دی وایي دلته نورې تمې هم دي چې با کیږي، خو دی وایي چې موږ له بعد د اکتوبر 12 نیټې پورې انتظار کول وي چې پادری برنسن خوشی کیږي او کنه. دی وایي ښکاره ده چې بیا خو مسله هواره ده. د زیاته کړه چې د نفرت فضا د انقره او واشنگتن ترمنځ د تیرو 2 هفتو راهیسې کمه شوې ده. دی زیاتوي چې داسې ښکاري دواړه خواوې په خپل دریځونو کې نرم شوې دي او دواړه خواو ته د همکارۍ لپاره څه کار کول پکار دی. که د امریکا او ترکی ترمنځ تاوتریخوالی کې کمی راځي نو د ترکیې اقتصادي بندیزونو ختمېدو سره د دوی اقتصاد هم بیرته پر ځای کېدای شي، خو په ظاهره د انقره او واشنگتن ترمنځ غلط بیانې له هم روانه ده. او اړیکې لا هم د تناو ښکار دي، او په دغسې حالاتو کې د دواړو ملکونو صدران نیویارک په غونډه کې شرکت کوي. دواړه صدرانو ترمنځ ناسته هم نه ده برابر کړی شوې. د طیب اردوان د ګوند وایان عمر سیلک ویلی چې امریکایي چارواکي وایي که چرته د ترکیې د صدر لخوا د دواړه مشرانو ترمنځ د ناستې کولو کومه بلنه راغله، نو ضرور به دوی په دغې باندې غور کوي. د زیاته کړه، موږ د دغې رویې هیڅکله هم ستاینه نه کوو، خو که چرته د امریکا صدر ټرمپ لخوا بلنه راغله، نو ضرور به پرې موږ غور وکړو چې څه ځواب ورکړو. صدر طیب اردوان خبرداری ورکړی چې د شام په ستونزه د دواړو ملکونو ترمنځ اړیکې نورې هم د تناو ښکار کېدای شي. په نیویارک کې د یوې وینا په وخت صدر طیب اردوان خبرداری ورکړ چې د شام وای پی جی کورد او وسلوالو پر ضد د عملیاتو لپاره د ترکیې پوځ بیخي تیار دی. وای پی جی په شام کې د امریکا 2000 پوځیانو ترڅنګ د داعش وسلوالو خلاف جګړه کې بوخت دي، په کومو چې صدر اردوان د پوځي عملیاتو خبره کوي. ترکی وای پی جی ترخګر ډله بلی او وای چې په ترکی کې د کورد یاغي وسلوالو سره د ترکی خلاف جنگیږي. د تیرې جمعې په ورځ د طیب اردوان وایان ابراهیم کلین ویلي ترکیه لپاره دا خبره ډیره د پریشانۍ ده چې د امریکا حکومت د وای پی جی او پی وای ډی سره خپله ملګرتیا جاري ساتلې ده. سړنکار وایي چې که داعش ختم هم شي، نو ښکاري داسې چې امریکا به د وای پی جی وسلواله ډلې سره خپلې اړیکې پر ځای ساتي، په دې غرض چې شام کې د ایران بې دریغه مداخلت مخه ونیسي. تیره هفته د امریکا صدر ویلي وو چې په شام کې موږ داعش وسلوالو لا ماتې ورکولو ته نږدې شوي یو، نو بیا به ګورو چې موږ دغلته بیا څه کول غواړو. د امریکا قومي سلامتیا مشیر پرون ویلي موږ به تر هغې دغه ځای نه پرېږدو تر څو چې د ایران پوځ د خپل ملکي سرحدونو بهر وي چې ورسره د دوی ساتل شوي وسلوال هم شامل دي. د ترکی صدر اشارې ورکړي دوی تیاری نیسي چې د وای پی جی وسلوالو ختمولو لپاره ماسکو نه مرستې ترلاسه کولو لپاره رابطه وکړي. په تیرو 13 میاشتو کې د روس او ترکیې ترمنځ اړیکې ډېرې ښې شوې دي، او دواړو په شام کې خپله همکاري بیخي زیاته کړې ده. د ترکیې روس ته نږدې کېدل هم د واشنگټن سره د تناو یوه وجه ده. انقره نور هم د بندیزونو سره مخ کېدې شي که د روس نه یې S-400 میزایل نظام بایه که. ناټو ملکونو خبرداری ورکړی دی چې د دې نظام په ترلاسه کولو د دفاعي سامان په اړه شوې لوزنامو باندې هم اثر غورځېدای شي.
که موبایل ټلیفون، آیپیډ یا کمپیوټر درسره وي،
نو وی او ای دیوا په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلی شي.
پته ده voadivanews.com.
هیر یې نکړئ.
د وایس اف امریکا ډی ریډیو دی زمونږ د نیمه غنټې خبری خبرونه تاسو د واشنگټن ډی سي نه خپنیغه باندې اوري. او زو یو بل رپورټ اړخته رسولې دي چې دی براتلونکو هفتو کې شام تا د S-300 جدید میزایل دفاعي نظام ورکوي، که څه هم اسرائیل د دې سخت مخالفت کوي. نور حال په تاسو د وایس اف امریکا رپورټ کې زمونږ همکار بختور شاولان کوي.
روس ویلي د اسرائیل د نیوکو باوجود به په راتلونکو څو هفتو کې شام ته د S-300 په نوم نوی میزایلی دفاعي نظام ورکوي. د روس د دفاع وزیر سرګی شویګوف ویلي صدر ولادیمیر پوتین وروسته له هغې د شام د هوایی دفاعي نظام د ښکولو امر ورکړو، کله چې شام په غلطۍ سره د اسرائیل د جنگی جهاز په شک کې د روس جنگی جهاز ویشتلی وو. په دغه جنگی جهاز کې د روس 15 غړي وژل شوي وو. روس په سمدستي ډول د دغه پیښې پړه په اسرائیل ورچولې وه. په دغه وخت کې د اسرائیل پوځ هم په شام هوایی بمباری کوله. ماسکو وایي د شام د S-200 دفاعي نظام دومره زور دی چې د روس جازونه د نورو جنگي جازونو نه نشي بیلولی. د روس د دفاع وزیر سرګی شویګوف ویلي دغه خبرې موږ دې ته هڅولي وو چې د شام د پوځ امنیتي نظام له وده ورکړو. اسرائیل د روس په دغه ګام سخت غبرګون ښودلی دی. د اسرائیل وزیر اعظم بنجامین نتنیاهو د ګل په ورځ د روس صدر ولادیمیر پوتین ته په ټلیفون ویلي د شام په څیر یو غیر ذمهوار هیواد ته جدید وسله ورکول به د سیمې خطرې نورې زیاتې کړي. د روس د صدر ماڼۍ یا کرملین تر مخه صدر پوتین ویلي شام ته د جدید دفاعي نظام ورکولو مقصد په دغه سیمه کې د روس د پوځیانو ژوند خوندي ساتل دي. د امریکا د ملي امنیت سلاکار جان بولټن هم روس ته وړاندیز کړی چې شام ته نوی میزایلي نظام ورکولو په فیصله دې غور وکړي. د ده په وینا د روس دغې ګام سره به د وړاندې نه کړکېچ ځپلې سیمې ستونزې نورې زیاتې شي. اسرائیل له یوې مودې راهسې په ماسکو کار کوي چې شام ته دغه S-300 نومې نوی میزایلي دفاعي نظام ورنه کړي. اسرائیل اندېښمن دی که داسې وشي نو دې سره به د اسرائیل هغه نظام کمزوری شي کوم چې اسرائیل د ایران او حزب الله په ضد کاروي.
که موبایل ټلیفون، آیپیډ یا کمپیوټر در سره وي
نو وی او ای ډیوا په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلی شئ.
پته ده voadivanews.com.
هیر یې نه کړئ.
وایس اف امریکا ډی ریډیو دی او زوج پنلیوال مطبوعات کې د سیمه دنړۍ په حالاتو باندې سلیکل شوی دی. زمونږ همکار مختار خلیل صاحب ورته کتنه کړې.
د افغانستان او د پاکستان ترمنځ د ورس په زیاتی خرابیدونکو تعلقاتو تر مخې د دواړو ملکونو عالمانو ته غالبا چې د دې تعلقاتو د خکولو خاموشه وینا شوې ده. نن د پاکستان د انګریزي ژبې په مشهور اخبار ډان کې په دې موضوع د نامتو لیکوال د محمد عامر رانا یو تفصیلي تجزیاتي مضمون چاپ شوی دی. د مضمون سرخط ته د علماو امتحان. د مضمون په شروع کې لیکلی شوی دی چې د افغانستان د عالمانو یو جرګه راتلونکو سورزو کې اسلام آباد ته تلو والا ده چې د دواړو ملکونو ترمنځ د اعتماد پیدا کولو اقدامات مخ په وړاندې وخوځي. د افغانستان د عالمانو جرګه به د پاکستان لوی لوی مذهبي اسلامي ادارو ته ځي او د دې خبرې وجاج اخلي چې علمي ترقی د دواړو ملکونو ترمنځ د عدم اعتماد د موجوده صورتحال څنګه د اعتماد په حالت کې بدلولی شي. ډان لیکي چې پاکستان او افغانستان دواړو سخت کال خپلو کې د امن او د سولې راوستو لپاره یو عملي منصوبه جوړه کړې ده. د دې منصوبې په غټو غټو نکاتو کې دا خبرې شاملې دي چې د دواړو ملکونو د پولې پورې راپورې د هغو خلکو خلاف به کار روایي کولی شي چې په سمه لار د راتلو نه دي. ملک دښمنه ډلې یا افراد به یو ملک هم په خپله خاوره نه پرېږدي. د دې مقصدونو د حصول لپاره پاکستان او افغانستان شپږ کارنده ډلې جوړې کړې دي چې پکې د سیاسي او د سفارتي مسلو اوارولو، د اقتصادي اړیکو زیاتولو، د ماجرو او د فوزي او استخباراتي مسلو اوارولو مقصدونه شامل دي. ډان لیکي چې د پاکستان او د افغانستان ترمنځ د عالمانو تګ راتګ سنوي خبره نه ده، خو د مذهبي عالمانو دې تګ راتګ له په سفارتي سطح اهمیت ورکول یقینا چې یو نوې خبره ده. ډان اخبار لیکي چې د پاکستان عالمانو د افغان حکومت خلاف د افغان طالبانو د مرګ جوبلې د کارونو خلاف یو فتوا جاری کړې ده او د افغانستان حکومت په 13 اکتوبر کې جنرال قمر باجوا ته د کابل د دورې په موقع ویلي وو چې د پاکستان د عالمانو د فتوی خاطرو کې او افغان طالبان افغانستان کې د خونړو عملیاتو نه منې کې. جنرال باجوا وعده کړې وه چې دی به دې لړکې اقدامات کوي. ډان لیکي چې د پاکستان عالمانو لا د افغان طالبانو د مجاهدی خلاف فتوا جاری کول ډیر ګران کار و، ځکه چې د پاکستان عالمانو تل افغانستان کې د طالبانو د تحریک مرسته کړې ده. د پاکستان عالمانو ته د دې فتوی په وخت دا پوره علم و چې د افغان طالبانو اصلي قوت د دوی جنگ لا په افغانستان کې پروت د خارجي قبضې خلاف جنگ لا د مذهبی جنگ حیثیت ورکولو کې دی. د پاکستان عالمانو دا قسمه فتوا د پاکستان د جنگیالو ګوندونو خلاف هم نه ده جاری کړي. خو د روان کال په شروع کې د اسلام د هر مکتبه فکر 1300 عالمانو د پیغام پاکستان په نوم یو فتوا جاری کا. په دې کې په صفا ټکو کې پاکستان کې د ترهګرۍ غندنه شوې ده. دا د خپل نوعیت لومړی اسلامي فتوا ده چې د جهاد اعلان پکې د ریاست ذمواري منلې شوې ده او د اسلامي نظام د نفاذ د پاره پکې د طاقت استعمال منکړی شوی دی.